دا مشال رادیو دستا سوکربا گل ایازم ستړي مشه وخت د مازیګر سلور بجې دي په خبرونه کې د پاکستان حکومت لخوا وسلواله طالبانو سره مذاکرات لپاره ټاکل شوی کمیټه استازو په شمالي وزیرستان کې د طالبانو سیاسي شورا سره نیخ په نیغه د خبرو په کورما کې د بارانو لقبل د کډوالو د ستونزو د بجلی په نرخونو کې د اضافه د خلکو ستونزو او په ډیر اسماعیل خان کې د فوج لخوا د یو تفریحي پارک تړلو په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حقله دفتر رپورټونه لرو فلمړی وار ورکو په امیر ساحل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي. لومړی د مشال راډیو خبری سرټکی په پاکستان کې د حکومت او وسروالو طالبانو ترمنځ مستقیمی خبری روانې دي. د سند په نویو کتابونو کې د ملالا یوسفزی او بینظیر بوټو نوم د ملي اتلانو په توګه شامل کړل شوی دی. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما نن له اروپا سره د اړیکو پراخولو په اړه مهمه وینا کوي. بشپړ خبرونه په پاکستان کې د حکومت استازو او طالبانو ترمنځ مستقیمی خبرې روانې دي. دا ملاقات چې ځای نه دی خودل شوی پروند موسم خرابوالي لکبل ځنډول شوی و. نن سهار له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت طالبانو لخوا ټاکل شوی کمیټې غړي مولانا یوسف شاه وویل د دوی لومړی هڅه به د اوربند غځول وي. په مستقیم خبرو کې د غیر متحاربه یا بے وسلې قیدیانو خوشی کولو په اړه به هم خبرې کیږي. د پاکستان سند صوبې په نویو نصابي کتابونو کې ملالا یوسفزی او بینظیر بوټو ملي اتلان ګرځول شوی دی. د سند نصابي کتابونو ادارې یو مشر زاکر شاه بیگا مشال راډیو ته ویل پخوانی اتلان یې هم له کتابونو نه دي ایستلي.
دیوای هغه وګړي چې د قامی اتلانو حیثیت لري دوی موږ په نوي نصاب کې شامل کړي. د پخواره هڅې چې د کومو اتلانو نمونه زمونږ د سکولونو په نصاب کې وو هغه مو کم کړي نه دي. زمونږ وسنی او پخوانی ټول اتلان زمونږ د تاریخ برخه دي.
د ابتدایي زده کړو ښوونځیو په نویو کتابونو کې د تعلیم مبارز ملالا یوسفزی د پاکستان وژل شوی پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو او د ایدی ویلفیر ټرست په نوم د خیر ښېګڼې ادارې مشر عبدالستار ایدی په اړه لیکنې خپرې شوې دي. په قبایلی سیمه کورما کې د زختو بارانونو له کبله له علي شیرزو د بیکوره شویو خلکو خپلو کورونو ته ستنېدل ځنډیدلې دي. چارواکو نن مشال راډیو ته ویل چې د بارانونو له کبله لارې تړل شوې دي. د پوځي عملیاتو له کبله له علي شیرزو شاوخوا 4500 کورنۍ کډوالې شوې چې دا مهال د دورانی د کډوالو کیمپ ترڅنګ له خپلو خپلوانو کره میشتې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت غوښتي دي چې ژر تر ژره هغه ولایتي چارواکي له دندو ګوښه کړي چې په ټاکنیزو فعالیتونو کې د کوم ځانګړي کاندید ملاتړ کړی دی. د انتخاباتو کمیسیون ویان نور محمد نور بیگم شال راډیو ته ویل په دې برخه کې باید نور ځنډ ونه شي.
زمونږ کلکه غوښتنه د ولسمشر څخه دا ده چې د هماغې ثبوت مدارک شواهدو په رڼا کې هر څه زر اقدام وکړي، ځکه چې نه باید داسې افراد واشخاص چې د حکومت د امکاناتو څخه سوء استفاده کړي او کمیت په ګټه باندې نور په خپلو پښو کې یا په خپلو موقفو کې پاتې شي.
د انتخاباتو کمیسیون وایي ولسمشر حامد کرزی ورسره د اقدام ژمنه کړې ده. خو د کمیسیون وایان نور محمد نور زیاتوي که د ولسمشر په پریکړه کې ځنډ وشي نو د دوی ذمہواري ده چې د چارواکو په اړه ټول ثبوتونه رسنیو ته وسپاري. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. ملګرو ملتونو په کابل کې د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر یو دفتر پرونی وسلوال برید غندلی دی. دا حمله چې د دارالامان ته نږدې شوې وه پکې د ټاکنو کمیسیون دوه کارکوونکو په ګډون 4 تنه وژل شوي او 6 ژوبل شوي دي. وسلوالو طالبانو د دې برید پړه منلې ده. ټاکل شوی چې نن اوباما د کرایمیا الحاق په اړه د روسیې پر وړاندې د امریکا او اروپایي ټولنې مخالفت لا نور قوي کړي او له اروپایي ټولنې سره د سوداګریزو اړیکو خبرو پر ګړندي کولو ټینګار وکړي.
امریکایي ولسمشر باراک اوباما نن په برسلز کې د امریکا او اروپایي ټولنې په یو سرمشریزه کې برخه اخلي چې په کې به دی د اطلس بهر دواړو خواوو اړیکو په اړه مهمه وینا کوي. دی به د ناټو له مشر اندرس فوغ اسموسن سره هم ګوري. تیره ورځ اوباما وویل روسیه په کرایمیا کې د خپل طاقت له وجې نه بلکې د کمزورۍ له کبله اقدامات کوي او خبرداری ورکړ چې امریکا او ملګري به یې پر مسکو له نورو بندیزونو لګولو په شا نه شي. اوباما په هیک کې د اټومي امنیت تر غونډې وروسته له اوکراین سره پر پوله د بېشمار روسي پوځیانو پر ورجمه کولو اندېښنه وښوده. خدای ومنله چې روسیه حق لري چې پر خپله خاوره پوځیان ځای پر ځای کړي. روسیې پر اوکراینی چارواکو تور پورې کړی دی چې د روسیې کاروباري الوتکو کارکوونکي یې پر اوکراینی هوایي ډګرونو له الوتکو له وتلو منع کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي د اوکراین د سرحداتو ساتونکو د ایروفلوټ الوتکې کارکوونکي نه دي پریښي چې له الوتکې د باندې وځي. وزارت وایي دا پریکړه له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او بلاخره د ملکي الوتنو حفاظت ته ګواښ مخامخوي ځکه چې د الوتکې کارکوونکي مناسب آرام نشي کولای. وزارت وایي په مسکو کې اوکراینی سفارت ته احتجاجي لیکونه یا یادښتونه استولې دي. د نړۍ 15 هیوادونو د هالند په هیګ کې د اټومي امنیت په غونډه کې ژمنه کړې ده چې د خپلو هیوادونو په ملي قوانینو کې به نړیوالو اټومي لارښوونو ته ځای ورکوي. دا هیوادونو 13 ورځې د موافقې ته ورسېدل خو د روسیې، چین، هند او پاکستان په ګډون 13 نورو هیوادونو ویل دا موافقه نه لاسلیک کوي. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د استخباراتي خدماتو د څانګې درې غړي د انزیباتي دلایلو تر مخه له هالند خپل هیواد ته استول شوي دي. د استخباراتي خدماتو دا څانګه د اوباما ساتنه کوي. د دې ادارې وایند د عمل د وجې له ورکولو ډډه کړې ده خو امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ ویلي دا کسان تر هغې وش په وروسته کورونو ته واستول شول چې ډېر شراب یې څکلي ول. ورځپاڼه وایي د اوباما اروپا ته تر راتګ مخکې په دوی کې یو کس د هوټل په دالیز کې نشه پروت و. د خبرونو پای
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. د پاکستان حکومت او وسلوالو طالبانو مذاکرات کمیټې استازي به نن په شمالي وزیرستان کې له طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات کوي. د طالبانو د کمیټې ویان مولانا یوسف شاه وایي د پاکستان حکومت لخوا د بجلی په نرخونو کې اضافه ته عام ملت څنګه ګوري؟
دوی ورځ ته ورځ ریټونه سیوا کوي او هغه بل چې کم دی زیات راځي کنه نو بس یار ته کمې پورې به دي تنګ رسو نو بس اخیری به دا بجلی به کټ کو ځانه.
په ډېر اسماعیل خان کې فوج یو تفریحي پارک له شپږو میاشتو راهیسې تړلې دی.
دی خان چورا خلق و چورا بودی و او مزدیگار تیم دلت لا مزدیگارو دغد دل تا چورا و چرو تو یو پکشه چې نن سبو خلق په کوری پورا مدود شوی دی کوری نه بهر نه شروعاتله.
دا مشال تر رانا لاندې بحث د خبرونه په دویمه نمای کې په ژوندۍ بنا اوریدل شي. نور رپورټونو تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره. اوسه اوریدونکو تاسو د مشال رادیو مازیګری خبرونه ته غوږی. د خبرونه لومړی رپورت له پاکستاني طالبانو سره د امن خبرو لپاره د جوړ شوې حکومتي کمیټې غړي نن شمالي وزیرستان قبایلي سیمې ته ځي چې له طالب مشرانو سره نیغ په نیغه خبرې وکړي. په سیمه کې حکومتي چارواکي او د طالب وسلوال وای چې دغه لیدنو کتو لپاره چې په یو نامعلوم ځای کې بکیږي تیاری نیول شوی دی. د سیمې د مشال لړیو خبريال عمر دراز وزیر نور تفصیل راکوي.
د انتظامی چارواکو نن سحر مشال ریډیو ته د نام نه خودلو په شرطو وی دولتي کمیټي راتلو لپاره ټول انتظامات شوي او طالبانو زرایو هم مشال ریډیو ته وی چې دولتي کمیټي سره به نن نیخ پنیغه خبرې کوي. طالبانو زرایو وی کې دې شي چې دا ځل د دوی خبرې تر دوه ورځو پورې دوام ولري خو دولتي کمیټي لپاره د مخصوصې سیمې ځای او ایجنډا په ګوته شوی نه ده. خو ځنا زرای وای زیات زور به د طالبانو لخوا اعلان شوی اوربند کې توسیع کولو باندې راوړل شي. د دې ترڅنګ د طالبانو زرایو په وینا وسلوالو او دولت ترمنځ د بندیانو خوشي کول هم مهمه نقطه ده چې نیخ پنیغه خبرو کې به مخې ته راځي او دې لپاره طالبانو ذرایع وایي. د اسلامیه کالج یونیورسټي وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان هم د خیر سګالۍ په جذبه خوشی شي. د یادونې ده چې دولت سره مذاکراتو لپاره د طالبانو لخوا جوړه شوې کمیټې غړي دې نه وړاندې هم دوه ځله شمالي وزیرستان ته تللي او وسله والو سره یې نیغ په نیغه خبرې شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان حکومت سره د امن خبرو لپاره د طالب وسلوالو لخوا د ټاکل شوې کمیټې وان مولان یوسف شاه وایي د حکومتي کمیټې غړي به نن د طالبانو د سیاسي شورا له مشرانو سره نیغ په نیغه خبره کوي. نوموړي سره د زموږ همکار مجید بابر مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې چې د طالب مشرانو سره د ملاقات او د انتظاماتو په اړه څه شوي. نوموړي په جواب کې ویل
بالکل الحمدللہ ہر طرح کا ہوائی انتظامات کری اور منگا سرا مٹھائی بوم جی طالبان مذاکراتی کی مٹھائی بوم جی اور التا طالبان سیاسی شبہ ارکان موجود کی ہوائی سرگرم طلبہ براہ راست
دا معلومات شته چې دا مذاکرات به په کوم ځای کې کیږي مولانا صاحب؟
بالکل معلومات سره دا زیرا دا معلوم دا غیر ځای ته رواني په مشورې سره موږ ځای تعین کړی دی الله ډېر پوره من ځای انتخاب ملګرو کړی دی.
مولانا صاحب دا خبره کې دا پرون پروفیسر ابراهیم صاحب هم ویلي وو چې زموږ هڅه به دای چې دغه د جنگ بندۍ په دې وخت کې نور دا موږ غزو
خبر ہے دا منگا جگت مندی کڑے گئے مذاکرات منگا سازگار ماحول کی او کبیا مذاکرات سازگار ماحول نہیں منگا مذاکرات سنگا جاری ساتھی مظاہرہ خبر ہے اول اول منگا کوشش جاری کی بلی کی منگا پیسی
دا غیر عسکری خلقو دا پریخو دا طالبان لخوا او دا حکومت لخوا چې کم خلق یو بل سره بندیان دي دا هغه دا پریخو دو خبره وي د ایجنډي په سر باندې دا
چې مطالبه موږ د مخه تراسي او موږ او ځنا اره وکړي جایزه اخلو نه غوډي طرف نه مطالبه موږ ته وړاندې کوي نه ده
تا طالبانو لخوا د ټاکل شوی کمیټې وان مولانا یوسف شاو چې مشال راډیو سره ځانګړي مرکه کوله. د بجلی قومي ادارې د روانې میاشتې د بجلی په نرخونو کې زیاتوالی کړی دی چې ولس رد کړي او وایي چې د دې له وجې به د دوی ژوند نور اغیزمن شي او د سره به ګراني هم نوره سیوا شي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د حکومت لخوا د دې پریکړې په اړه عام ولس سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د بجلی قومي ادارې نیپرا د بجلی په نرخونو کې د یونټ په سر د 2.40 روپۍ د زیاتوالي فیصله کړې ده. د نیپرا لخوا جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه د زیاتوالي دا رقم به د روانې میاشتې مارچ په بلونو کې وصولولی شي او د 50 یونټو نه په کم استعمالوونکو باندې به دا لاګو نه وي او د غرن کراچۍ الیکټریک سپلای کارپوریشن هم د دې نه مستثنا ده. دې لړکی اسلام آباد کې د نیپرا رجسٹر سید سفیر حسین مشال ریډیو سره خبرو کې چې دا اضافه د فیول ایڈجسٹمنٹ پمت کې شوې ده.
فیول کو اس کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ جیسی کم ہوتی ہیں تو ہمارے پاس بھی اس کا ٹیرف کمی آئی.
کہ بین الاقوامی منڈی کې د تیلو په نرخ کې کمی راشي نو زمنګ د بجلی نرخونه به ور سره هم کم شي او که حالت د تیلو نرخونه اوچتيږي نو نیخ پنی غړ د دې اثر زمنګ د بجلی په نرخونه پرې وځي ځکه چې بجلی د تیلو په ذریعہ جوړیږي. نو موږ حکومت ته ویل دي چې نرخونه دې سیوا کړی ځکه چې دا زمنګ مجبوری ده او دا نرخ به د 50 یونټو نه په کم استعمالونکو نه لاگو کیږي.
بل پل اولس د بجلی په نرخونو کې دا زیاتواله رد کړي دي او وایي چې پاکستان کې غولا اوله گرانی وا او اوس حکومت د بجلی په نرخونو کې زیاتواله وکړو کوم چې دوی ته د قبلول وړ نه دي. په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې یو تن تاج محمد وي
دوی ورځ ته ورځ ریټونه سیوا کوي او دا بیل چې کم دی زیات راځي کنه نو لګه او مزدوري چې کم دی نشته دي. بل خبره دا چې دیالي غوچرم سیوا نشول خو دیالي هم پاک دوه درې کالونه پاک
یو بلتن عبدالخالق مشال ریڈیو تا اوی چې ګټ دمرا نشتا سمره چې دوی د بجلی بلو نور کوي
زنګ بجون باندې داسې اثر ور دی چې لګا بالکل ختمې دو امکان دی چې زکه چې تنخواګانې دوه رشته نه دی بل بجلی ریټونه سیوا شي دی بل خرچې سیوا شي نو بس عوام بس ختم دی نور بکې نشتا اوس دی ته بسړې دوی ته جوړ شي چې تارونه میټر زم نه وسن بجلی باندې لګو بیا.
کله چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د معاشي جارو تزیاکار اکرام الدین د دې اضافه په اړه پوښتل نو هغه اوه
مسئلہ دادا چې بجلی ټوله د حکومت په لاس کې ده. د حکومت چې دی نو پرایویټ کمپنیانو چې کومه بجلی پیدا کوي نو هغه هم ته حکومت اخلي او بیا ډسټریبیوټ کوي، چونکه هغه کمپنیانو ته حکومت ډېر زیات پرایس ورکوي او یو طرف ته هغه نقصان وي. لامحاله دا قیمتونه به د بجلی ګرانېږي. د حل خدا دی چې پرایویټ کمپنیانو ته د ډسټریبیوشن او بلنګ اجازه ورکړي شي چې هغه خپله بجلی جوړوي خپله هغه تقسیم کوي.
بل طرف ته یو بل د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وی چې دا حکومت د ایم ایف سره لوس کړي دي چې دوی به د بجلی او تیلو په نرخونو کې زیاتوالی کوي.
ایم ایف پروګرام ته چې دوی کله لاړ، ایم ایف پروګرام واغس لاغي تر په سټریک کنډیشن دا و چې تاسو د انرژي پرایس سیوا کوي. حکومت په دا کې باوند دی راغي سره چې کوم اګریمنت ساين شوی دی دا غي تر په د ټولو مخ کې اولې کم شرط چونو هغه خو انرژي پرایس دي او جما په خیل سره ملک د مخ کې نه په انفلیشن کې په منګای کې په لوور اکنامک ګروت ریټ جی ڈی پی ګروت ریټ چې نه غړې زیات کم دی نو دوه ډېر غټ مسلې دي. انرژي پرایس سیوا کول زما په دې وس وخت کې زما په خیر سره حکومت لنو پکار او در چې عوام نشي افورد کولای.
د نیپر د چارواکو په وینا کچري حکومت په بجلی باندې سبسډي ورکړي نو په هغه صورت کې دا نرخونه راکمې دي شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د سند صوبې تعلیمي بورډ د سکولونو په نوي نصاب کې د ملالی سبزی، بنظیر بټو او عبدالستاریدی په سیر د نومیالو پاکستانو شخصیتونو په حق له د معلوماتو شاملولو پریکړه کړې ده. دا چې د سند صوبې د تعلیمي بورډ دې پریکړې ته کارپوهان په کوم نظر ګوري، په دې اړه د کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی دا رپورټ اورو.
د سین صوبې په ټولو سکولونو کې د پرایمری کلاسونو لپاره په ترتیب شوی نوی نصاب کې د بینظیر بټو، ملالا یوسفزی، عبدالستار ایدی او عرفه کریم په اړه مضامین شامل کړای شوی دي. د سین ټیکس بک بورډ سیکرټری زاکر شاه تیر شپه مشال رډیو ته وویل په نوو کتابونو کې د نوو اتلانو شاملول یې په ښه نیت کړی. دی وایي هغه وګړي چې د قامي اتلانو حیثیت لري دوی موږ په نوی نصاب کې شامل کړی. د پخوا راهیسې چې د کوم اتلانو نمونه زمنګ د سکولونو په نصاب کې وو هغه مو کم کړی نه دی. زمنګ وسنی او پخوانی ټول اتلان زمنګ د تاریخ برخه دي. هغه زیاته کړه د خیر خیګړې په اړه مشهور تن عبدالستار ایدی د دریم ټولګي، ملالا یوسفزی او عرفه کریم یې د څلورم ټولګي، بینظیر بټو او ذوالفقار علی بټو په اړه لیکنې یې د پنځم او شپږم ټولګي د عامه پوهاوی په مضامینو کې شامل کړي دي. ایدی فاونډیشن په درسي کتابونو کې د ستار ایدی د شامل ولو هر کله کړه دی. د یادې ادارې چارواکي انور کاظمی په دې اړه مشال رډیو ته وایي
ایدی صاحب سارے ملک کے ہیرو ہیں.
دی وایي ایدی صاحب د دې هواد اتل دی. هغه یو تاریخ جوړ کړی دی. د دونو مخکې په نصاب کې شاملول پکار وو. اوس هم په خو وخت کې دغه کار تر سره شو. د دې څخه به نوې کول ته معلومه شي چې د انسانانو د ژغورنې کارونه څومره ګټور او اړین دي. د تعلیمي چارو کارپوهان په نوو درسي کتابونو کې د جمهوریت پلوه او سوله خوښونکو اتلانو شاملول غوره عمل ګڼي. کارپو او پروفیسر خادم حسین وایي په پاکستان کې فوجي ډاکټرانو ضیاءالحق، پرویز مشرف او نورو یوازې عسکري اتلان په درسي کتابونو کې شامل کړي وو.
غالبا د دې بنیادی مقصد دا دی چې ماشومان او تاسو داسې قسمه غټ خلک هغه چې ډېر لوی کارنامې کړي هغه مخې ته راولي چې ای دې جنگ نه علاوه په سماجي خدماتو کې او د جمهوریت لپاره د جهاد کول کې یا غیر لپاره د مبارزې مخې ته راشي خبره. نو د ماشومان په ذهن کې ظاهره خبره دا ده چې د علم غاړه ته د جمهوری فکر او طرز غاړه ته او د جمهوری رویې غاړه ته او د سماجي خدمت غاړه ته اشتیاق پیدا شي.
د تعلیمي چارو کارپو پروفیسر خادم حسین وایي د نړۍ د نورو ملکونو په درسي کتابونو کې هغه اتلان ماشومانو ته خودل کیږي چا چې د کلهم انسانيت د ګټې لپاره کارونه کړی وي. یاد دی وی په نوې نصاب کې شامل شوی عرفه کریم هغه ماشومه و چې په ټوله نړۍ کې په کم عمرۍ کې د مایکروسافټ مسلکي سند اخیسته وو. نو موري د ورپېخې ناروغي له عمله په 2012 کال کې وفات شوې ده. په نصاب کې شامل شوی ملالا یوسفزی د سواد سره تعلق لرونکې ماشومه ده. هغه په اکتوبر 2012 کې د طالبانو لخوا له یوې قاتلانه حملې ژوندۍ وتلې ده. ملالا یوسفزی د ښځو او ماشومانو د تعلیم مبارزه ده. د نوموړي په اند یو ماشوم، یو استاد، یو قلم او یو کتاب نړۍ بدلولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په کورم ایجنسی کې د تیرو څلور ورځو د روان بارانونو د پاړه چمکنی خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. ځای خلکو په خبره په ځین کلو کې د باران روستو غرونه رڼا لیدلې دي چې خلک په تګ راتګ کې مشکلات لري. نور تفصیل د سیمینه د مشال راډیو خبریال طارق اورگزی په دې رپورت کې راکوي.
ځای خلکو په خبره چې په اروازه او ټالی کلی کې غرونه رانړې دوه وروسته یو شمېر د خلکو کورونه د شګو او تیګو لاندې راغلي دي. د سیمې حنیف الله مشال رډیو ته وویل چې دغه صورتحال مخې ته د راتلو وروسته خلکو د نورو سیمو په طرف کډې وستل پیل کړې دي. د منځني او برکور میجن سی په حدودو کې پړچم کني یا وغرایزه سیمه ده چې پکې اکثره خلکو د غرونو په لمن کې کورونا جوړ کړی دي. د سیمې ملک سید الله جان وای چې پټاله کلی کې د غرونو نه د شګو او تیګو درا پرېوتو سلسله وقفه وقفه سره جاری دی.
بالکل هو سم روان دی. کچې د حکومت د دې غور ونه کې کنه کدتون چې یو کور هغه په ډېر سلویخ کومې باندې مشتمل وي نه هغه ډېر سلویخ مکمل کورونا دي.
نوموړي په خبره چې غرونو نه شګې او تیګې دراتلو په وجه په سیمه کې زه پر زه لارې هم تړلې شوې دي. د منځني کورم ایجنسی انتظامی دفتر نه مشال لړیو ته یو چارواکي وویل چې برانونه د کېدو وروسته دوی د سیمې دوره کړې ده او زیاتوي چې په سیمه کې یوازې یو کور ته ځان رسېدلی دی. په خپلو خبرو کې چارواکي دا هم وویل چې په زیاتره علاقو کې لارې کولاو دي او چې کمې لارې بندې دي نو هغوی نه شګې او تیګې لرې کولو لپاره د سی ان ډبلیو محکمې لخوا کار روان دی او ډېر ژر به دغه لارې پرانستل شي. طارق اورگزی مشال رډیو کورم ایجنسی.
په ډېر اسمل خان کې فوج د یو تفریحي پارک له شپږو میاشتو راهیسې تړلی دی. د ځای ولس په وینا دا یو ځای و چې تفریح لپاره به راغونډېدل. نور تفصیل د ډی آی خان د مشال راډیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د ډېر اسمل خان شار سره لګېدلې د اپاسین دریو برا پورې مورګا د غی شار اوسېدونکو او سیلانیانو د پاره واحده تفریحګاه ده. خوشپېژ میاشتې کېږي چې د امنیتي فورسز چارواکو دغه تفریحګاه ته د خلکو په تګ راتګ دویم ځل بندیز لګولی دی. د غی بندیز په برعکس د ډېر اسمل خان اوسېدونکي سویایي د درې کسانو خبرو ته غوږ ونڅي.
حمزه مسعود مې نوم دی. ډېر خان چورا خلک او چورا بودی او مزدیګار ټیم دل اسلام مزدیګارو دغه دل ته تیر وو چرته وي پکشه خو ویز د شپې جو میاشتې کې دغه داریو بي سکیورټي په نومه مونده خلک نه باندې کړي چې نن سبو خلک په کوری پورا مدود شوی دي کوری نه بهر نه شروع اتل.
عمران ګندپور يم. دا چې کوم چاوني دا په دریاب نه لای اول راځي دریاب بل سایډ ته ده. لیکن اغه نه باوجود فوج الو مقبل سکیورټي تھریټ لا وجانا موږ عوام دي دو پر یو دا جاي وو تفریګه او جمعه جمعه ته خلک تلا خپل کورل بهوڑا کراچی بهوڑا خپل ایم بیوره پاس کوله چې کوم ځوانانو هغه بتلا خو فوجانو دا بند کړه دا کافی عرصه نه.
شاکر دې مونوم دی د ډیر اسماعیل خان اوسې دین کایو. ډیر اسماعیل خان چې چونکی د تفریده پورا یو واحد زوی و چې یادې دریو بغوړه وا خو د ډیر وخت نه د می شکیم آرمی دوه خپل ژوند حفاظت پورا دغه دی. اج د کیمه دریو به علاقې دوه دغه بند کړی دوه چې د اخ په وجه د میش د ډیای خان خلک د تفریده پورا اغزوی تطلای نشي. دا ته د ډیای خان خلک د پنده و جوړول سي باتی نه وی میوزیک پروګرامي نه وی ډیر خوشې و کی آرمی دا شاینا غون بند کړی دی اخ په وجه خلک په کورونا شمودودو د میش چکیم دی خان زبونه طبقاتو دا ټول په منشيات باندې مبتلا شول ځکه چې دلته د ریفریشمنت د تفریګه بل زوی نشته دی.
مشال ریډیو د ډیر اسماعیل خان د اوسیدونکو دغه وطنیوکو او غشتنو نه چې د ډیر اسماعیل خان اسیسټنټ کمشنر عرفان مسعود خبر کا هغه ویل چې دا بندیز دایمي نه دی وختي دی. دا د خلکو د ځان مال ژغورنې د پاره لګېدلای دی چې حالات سم شي دا به هم سمدستي لره کړای شي.
د
ډیر اسماعیل خان اوسیدونکو دا غوښتنه هم وکړه چې د اباسین دریوب د تفریحګاه سره سره د ډیر اسماعیل خان پولو میدان ته د شریانو په تګ راتګ بندیز د هزار کی پورته کړای شي. سلام مسعود مشال ریجو ډیر اسماعیل خان.
په پاکستان کې د بنمنی او فوزی پرشنو لکبل یو شمیر به کورشوی خلک له تیر څو کلونو راځي په کراچۍ کې اوسېږي. دا خلک وایي کسوم په کراچۍ کې ژوند خوندینه دی خو لا هم په دغه خار کې د دوی د کلو په پرتله امنیت خدي. په یاد خار کې د مشال رډیو خبريال ظفر کریمی د باجوړ یو داسې تن سره خبري کړي او دا رپورت یې پرې جوړ کړی چې د کورنۍ نه غړي د بدمنۍ پیښو ښکار شوی دی.
د کراچۍ ښار مرکزی او زړه سیمه لی مارکیټ د پښتونخوا د کوم بازار منظر پیش کوي. په دې سیمه کې واړه او غټ نږدې ټول دکانونه د قبایلی سیمې د پښتنو دي. دې بازار په یو څلور لارې کې ګل اکبر د تیرو څو لسیزو راهیسې د موچی کار کوي. ګل اکبر دې ځای ته هغه وخت راغلی و چې د ځوانۍ بڼ پسرلی و، خو اوس د هغه د ګیرې او سر په ویښتو کې یو تور تار هم نشته. 50 کلن ګل اکبر وایي د خپل عمر څه د پاسه 1.5 کاله یې په خوارۍ مزدورۍ کې تیر کړي او د مزدورۍ په پیسو یې په خپل کلي مامون باجوړ کې کور جوړ کړی و. خو په 2009 کې د فوجي عملیاتو په مهال نه یوازې د هغه کور په مکمله توګه تباه شو، بلکې د هغه د کور ټول غړي هم پکې مړه یا ژوبل شول.
جګړه جوړه شوه کنه لس ماشومان ښځې او ماشومان دا چې کوم دی نو مطلب دا دی په توپ باندې وشتل او کوم چې زخمیانو نو هغه مطلب دا دی چې ګاړه مې ولوکو مال چې دا وړم هسپتال ته. کله چې ځانات کړي تر ورسېدلم نو بازار خو بند و چې شیخو نو نو دلته یو پام و مال چې دا پام والا مې اشنا دی درنه ته پوس کوم کو موږ سکاوټ نه وکتی شو د حکومت نه چې موږ د هسپتال ته ورسو چلته ورلو پام والا م بند و نو.
د پیښې څخه څه د پاسه څلور کاله تیر شوي، خو ګل اکبر وایي د ده غم دومره دروند دی چې ګمان کوي دا پیښه پرون رامنځته شوې. هغه زیاتوي که هغه وخت په سیمه کې کرفیو یا ګربندیز نه وی لګول شوی شاید د هغه دوه واړه ماشومان بچي د مرګ له خولې را ګرځېدلی وی.
تپوسم کول چې کته کلپی د چلانر شي بیرته کوم مریضان چې کوم دینو یو ډاکټر هم چنګي تم ویړو نو غو ما شومان د چنګي کې مړ شو او چې 15 بجو لمن کاله ته ورسیدو نو مطلب د انځ خخري ما چې دوه خبرونه وسنورو کاګي هغه کسان ویل چې ولې ما ویل چې بس هغه دوه ماشومان په خطر کې دي نو چې سخړه خورېدل نو هغه دوه ماشومان هغه ډاکټر غریب په سکوټر باندې دواړه ماشومان مړي دا غور لاسونه راوړو
نوموړی وایي د دغې پیښې وروستو چې کراچۍ ته راغلی تر اوسه یې بیرته خپل کلي ته د تللو خیال په زړه کې نه دی راغلی. ګل اکبر وایي د دوی د کلي هغه غرونه رغونه چې ده ته به یې مخکې خوشحالي وربخله اوس د ده په سینه کې پراته دردونکې یادونه تازه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د مشال راډیو د انګریزي څانګه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په هک کې د روس لخوا د کرایمیا له ځان سره د تړلو سخت مخالفت وکړو او زیاته کړه چې امریکا او د دې یورپي اتحادیان په روس نور بندیزونه هم لګول شي. د دې نور تفصیل له فرخنده اسد ناورو.
د مشال ریډیو د انګریزي څنګه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي نن د شورو په ورځ د روس لخوا د کرایمیا د الحاق په اړه خبرې وکړي. هغه په برسلز کې یورپی یونین او امریکا ترمنځ په سرمشریزه غونډه کې ګډون کوي. د تیرې نهې په ورځ ولسمشر اوباما په هیګ کې د نیوکلیر سیکیورټی په اړه په سرمشریزه کې د ګډون وروستو میډیا ته وویل د روس دغه ګام د دغه هیواد کمزوري ښایي او زیاته کړه.
روس یو سیمه ایز طاقت دی چې خپلو نږدو ګاونډیانو لپاره د خطر سبب جوړ شوی دی او دا د خپل طاقت نه بلکې د خپلې کمزورۍ له وجې داسې کوي. یوکراین یو داسې هیواد دی چېرته چې د شوروي اتحاد د ماتېدو وروستو روس د لسیزو راهیسې خپل اثر رسوخ لري او موږ هم په خپلو ګاونډیانو باندې اثر لرو، خو موږ ته د مضبوطو دوه اړخیزو تعلقاتو لپاره په هغوی د حملو ضرورت نشته او دا خبره چې روس پوځي مداخلت وکړو او د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي وکړه ښکاره کوي چې دا ډیر نه بلکې لږ اثر لري.
په یو ګډ بیان کې چې د دغه سرمشریزې په وخت خپور شو امریکا او یوکراین اول د روس لخوا په یوکراین کې د دغه ګام سره نړیوال امنیت له خطر سره مخامخ شوی او خاص کر یې د یورپ امن او سیکیورټی ته زیان رسولی. اوباما په خپلو خبرو کې دا هم اول امریکا او د دوی ملګري هیوادونه به په ماسکو د نورو بندیزونو لګولو نه پشا نشي او د یوکراین په سرحدي سیمو یې د روس د عسکرو په زیات شمیره کې پر ځای کولو دخنه هم سرګند کړي. د ناتو جنرال سیکرټری اندرس فوګ راسموسن هم د روس لخوا د دغه ګام مخالفت وکړ او زیاته
کړه.
زه تاسو ته دا باور درکوم چې دوی د یوکراین په سرحدي سیمو د روس لخوا د پوز پر ځای کولو په اړه سخت اندېښمن دي. موږ به د یو اتحاد په توګه مزاحمت او خپل دفاع کوو او د ناتو ټول اتحادي هیوادونه باید په دې باور وي چې دوی به خپل موثره دفاع
کوي.
ولسمشر اوباما او اندر فوغ راسموسن با نن د شورو پورس په برسلز کې د دکاته هم کوي. په دغه سرمشریزه کې د یورپي هیوادونو حکومتي مشرانو د ولسمشر اوباما سره پر دې هم خبرې وکړي باید دوی څنګه د توانایي په لړ کې په روس خپل تکیه کم کړي او د دغه لپاره نورې لارې راوباسي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
اوریدونکو ورښوې د مازیګر اڅلور نیو بجې د پامیر ساحل نه د خبرونو لنډی زبر.
په پاکستان کې د حکومت استازو او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې روانې دي. د ملاقات چې ځای نه دی ښودل شوی پرون د موسم خرابوالي د کبله ځنډول شوی و. په نننۍ لیدنه کې د اوربند غځولو او د غیر متحاربه یا بې وسلې قیدیانو خوشي کولو په اړه هم خبرې کیږي. د پاکستان سند صوبې په نویو نصابي کتابونو کې ملالې یوسفزی او بېنظیر بوټو ملي اتلان ګرځول شوي دي. د سند نصابي کتابونو ادارې یو مشر ذاکر شاه بیګا مشال راډیو ته وویل پخواني اتلان یې هم له کتابونو نه دي ایستلي. قبایلی سیم کورما کې د زختو بارانونو لکبل له علي شیرزو د بیکوره شوی خلکو خپل کورونه تستنیدل ځندېدل دي. چارواکو نن مشال راډیو ته ویل چې د بارانونو لکبل لارې تړل شوې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت غوښتي ژر تر ژره د هغه ولایتي چارواکي له دندو ګوښه کړي چې په ټاکنیزو فعالیتونو کې د کوم ځانګړي کاندید یا نوماند ملاتړ کړی دی. د انتخاباتو کمیسیون ویان نور محمد نور بیگا مشال راډیو ته ویل په دې برخه کې باید نور ځنډ ونه شي. ملګرو ملتونو په کابل کې د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر یو دفتر پرونی وسلوال برید غندلی دی. دا حمله چې دارالامان ته نږدې وشوه په کې د ټاکنو کمیسیون دوه کارکوونکو په ګډون څلور تنه وژل شوي او شپږ ژوبل دي. ټاکل شوی چې نن اوباما د کرایمیا الحاق په اړه د روسیې پر وړاندې د امریکا او اروپایي ټولنې مخالفت لانور قوي کړي او په دې ترڅ کې یوه مهمه وینا وکړي. روسیې نن پر اوکراین او چارواکو تور پورې کړی دی چې د اوکراین د سرحداتو ساتونکو د ایروفلوټ په نوم د روسیې کاروباري الوتکې کارکوونکي نه دي پریښي چې الوتکې د باندې وځي. او د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د استخباراتي خدماتو د څنګ درې غړي د انزیباتي دلایلو تر مخه له هالند خپل هیواد ته استول شوی دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه وایي د اوباما هالند ته تر رسیدو یو شپه مخکې د کسانو ډیر زیات شراب څښلي ول.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د پامیر ساحل نه واوریدل. اوس وخت شوی دی د مشال تر رڼا لاندې د ژوندۍ بحث. په دې پروګرام کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال تورانه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده د پاکستاني حکومت او د طالبانو د مذاکراتي کمیټې د تحریک طالبان پاکستان له مذاکراتي استازو سره مخامخ خبرو کولو ته قبالي سیمو ته رسیدلې ده. بخښنه غواړم بهرحال د خبرو اترو ځای لا نه دی معلوم خو خبرو اترو ته رسیدلې ده. په خبرو اترو کې په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کېږي خو سره ځینې ویرې او پوښتنې هم تړل شوې دي. یو پوښتنه دا ده چې په خبرو اترو کې ممکنه خنډونه یا مشکلات څه کېدلای شي. بل دا چې د فریقینو ترمنځ مخامخ خبرې اترې د غیر مستقیمه خبرو اترو په مقابله کې څومره ګټې درلودلای شي. دا شان د خبرې اترې د افغانستان له امنیت سره آیا څرنګه تړون لري او کنه. او سره نورې پښتنې هم لرو. دا به د مشال تورانه لاندې بحث کې چېړو. را سره په اسلام آباد کې د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر صاحب او دارنګه په ډیر اسمل خان کې د ګومل یونیورسټي د پولیټیکل ساينس د استاد عزیز الله خان هم را سره دي. تاسو دواړو قدرمنو مېلمنو ته هر کله کوم. په پایل کې به از وزیر صاحب تر دې لمخه موږ کوشش وکړي چې د جمعیت العلماء اسلام سنیټر صالح شاه صاحب سره هم خبرې وکړو. خو به هغه په لاره وو انټرویو سره ریکارډ کړه. نو زه به اول ستاسو که اجازه وي د هغه له ژغه پایل کول. هغه زه خزما پوښتنه دا وه چې یعنی خبرې اترې کې ستاسو په خیال باندې څومره خلوص دی له دواړو غاړو له طرفه. نو سنیټر صالح شاه که تاسو اجازه وي هغه باول واورو.
پدا اوس حالاتو کې ما دا اندازه دا ما د تجربه چې د حکومت دی طرف نه د اخلاص ګامونه اخیستل شوي دي او طالبانو دی طرف نه د اخلاص ګامونه اخیستل شوي دي. نو چې کله خبره په اخلاص روانه وي یا پخش مشکلات الله په خپل د منځه ورکوي نه وینم زه په دا زر وخت شي چې په دا دواړو فریقینو ته به څه مشکلات راځي ځکه چې د اخلاص سره دي وابسته دي دواړه فریقین. ما یقین نه چې مشکلات خدای په خپل رفع ده.
از وزیر صاحب تاسو واوریدل چې ډیر زیات زور سینیټر صالح شاه صاحب په خلوص باندې ورکوي، نو تاسو په خیال باندې په داسې حالاتو کې خلوص آیا رښتیا هم ډیره معنا لري؟ تاسو ته ښکاري چې داسې به وي؟
سینیټر صالح شاه ډیر احترام لرم، ډیر پوه سړی دی، میڈیا پترو خبر شویم نو شاید چی شمالی وزیرستان تسللی دی دا غزه نمخ کی کوم غیر لاله صحیح کور کوټا کله دا لنه به معلوم یو نشست کړی دی دویم نشست شاید چې اوس روانی نو زور هغه کې ګمان کوم دی وی چې یو خو په دې سیس فایر کې مزید مهلت وکړي چې هر څومره کې دی چې اول خو پکار ده چې پوخ چې پاخه جنگ باندې وی که پاخه نه وي نو چې څومره اوږده دی شي طالبان معشمان و مشران چاہی ہوئی چی دے پاکستان سر دی ادہ رنگ دے زموج پروفیسر صاحب چو دے پشاور دا پوہنتون اجمل صاحب وائس چانسلر یا دے گیلانی وزیر اعظم صاحب زوئی ہو یا دے گورنر صاحب زوئی ہو نو دا آغا کسان دی درے وڑا چی غریبانو چا سر ذاتی بعد شاید دے مڑی نوی کڑی نو دا غرنگ طالبانو بے گناہ خلق چی دی زیم چی دا آغا پخلا سوالو کی با شاید چی مشکلات نوی کا دوی ترشتیال کول لگوا
صحیح. از وزیر صاحب ډیر مننه. عزیز الله خان تاسو از وزیر صاحب واوري دی د صالح شاه صاحب سینیټر صالح شاه صاحب د خبرو په جواب کې خپل خبره وکړه. ستاسو په خیال باندې دغه د خلوص باندې دا ټوله خبره ولیاړه ده کنه ځینې حکمت عملی به هم ستاسو په خیال باندې څه مشکلات یا څه مسلې څه خندونه برامخت کی؟
ګور صرف په خلوص باندې نه دا سید صالح شاه صاحب وایي چې مشکلات یا چې کومه ستونزه دي هغه به الله تعالی خپل هواروي. ګور الله تعالی خو هر څوم کولای شي اخو قادر ذات ده، خو خبره دا ده چې دلته چې کوم اصلي ایشوز دي چې کومې بنیادي ستونزې دي په هغه باندې لا تر اوسه خبره نه ده شوې. ستونزې چې دي هغه د دوه سرګو فریقینو چې تر یو بل نه کوم مطالبات دي هغه دي. مثال په توګه باندې لکه د تحریک طالبان پاکستان دا مطالبه ده چې پاکستان د فوجونه چې کومه دي ځواکونه هغه دې له پاکستانه قبایلي سیمې نه وباسي. دویمه دو مطالبه ده چې د دوی کوم قیدیان دي هغه دې آزاد کړي. دریمه مطالبه ده چې کوم تاوان رسېدلی ده طالبانو ته هغې ته دې دوی څه معاوضه ورکړي. نو دا خو داسې مطالبات دي چې ما خیال نه کېږي چې پاکستان حکومت یا پاکستان ریاست دا هغه دا ومني. دارنګه دې پاکستان د طالبانو چې کوم مطالبات دي د حکومت چې کوم مطالبات دي آزادي چې طالبان د پاکستان دستور ومني، پاکستان دے اصلہ طالبان دے اصلہ واچئی آدے ہتھیار واچئی او دارنگا دے دے دا کارروائی آدے طرح گری چکنے کارروائی پاکستان ورتوائی آگا دے بند کی. نزوائیم دا اصل ستونز دے کی دی آدھا گا دی چکلے پدیبا میں خبری آتری شروع سی نو بیا با مونگا اندازہ روائی سوچ آیا دا باتچیت سے دا کامیابی جی کا نہیں کامیابی جی تو وہ سپورے خبریں ٹک تک صحیح لار باندھے روانے دی سیز فائر سوائے دا اور بندی یا جزبندی سوائے دا وزوائم دا دزبندی خو دزبندی دا پارا ندا دا خویو اهم مقصد دا پارا دا اهم مقصد دا دا
مشکلات خبر ہو کہ خبر ہوا تو دواڑا فریق سیدھے الکم مشکلات سر مخامخ دا پشتن بزلہ ایز وزیر صاحب زکم امدا پشتن مال سینیٹر صالح شاہ وکزہ کہ سینیٹر صالح شاہ خپلم پم مذاکراتی عمل کې ډیر پاتې سعودي د حکومت او د طالبان ترمنځ بهرال دغه خپل یو سیاسي پارټي سره تعلق دی سینیټر هم دی دغه خپل نظر دی نو راځي چې وایو چې هغه بیا څه فکر کوي چې څه مشکلات براسي کنه اوس هم خوشبینه دی
نو اختلاف د دې په منځ کې نه راځي کایمي نو کتو څه فرق راځي د دې په منځ کې عین خو دې دوی دا عین خو دې دوی دا دوی دې دغه پاکستان دی پاکستان دی دوی دا زنه یې نو راځي دې په منځ کې بکچه ته او معمولی او تار چرا او کمای به شهر ته نو ما دا یقین به شهر کمای به شای به خپل نظر انداز کړی او دې جوړ طرف ته د نکي ګامونه واخی
از وزیر صاحب سینیٹر صالح شاہ صاحب وای چې لږ آئینی اتار چڑھاو یا د لفظ ورته استعمالوي څه مشکلات نور دی وای څه مشکلات بنوي خو بهرحال تاسو هم د دې وطن د دې خاوري په دې حالاتو جوار نظر دی اسې که تاسو یعنی غیر جانبدار پاتې سوی اسې په غیر جانبدار طریقې سره تو ګوري آیا لکه څنګه چې عزیز الله خان تشریک تاسو ته مشکلات په کشکاری چې خندونه به کم کم نقطو باندې
گور جی مشکلات کو ڈیر دی رشتہ خبر ہے خود مشکلات کا تفصیلات تو پیوبل مشکلات تسلیم کو نو دا گران کار دے مشکلات وی نو خلق و مذاکرات تک چنی جدا غلا را او باسی پر جنگوں کے پر زرگا و خلق مرشی پر ملینوں مرشی خو بیا ہے و دو نقشی نی سلارو باسی یورپا و گورا سچن وارڈ وار کے سو کل پیوبل دشمنانو سارا و نن پیوا پیوتال کے سر افری لگی آجی داما ملی کیجی مشکلات تکلیفات راضی و چکل دو ایک شینی دا کم خبری چی وشوی چی دا دا مشکلات تی نو آ مشکلات دن نوی نم چی تم را گران دی چا دی حل کولو ندی آ حل کی دیشی دا غیل را و تیشی خبر آن ہے دی سنتر صاحب دا چکا نیتون واقعی صفاوی تا نیتونو کے خلوص وی نو دا حس خبر ندا فادا تکفا اس للای دے خود دہشت گردی دے ختم اول دا پار اس للای دے نو آکا دے خبر اترو پلار خاتمی ہے نو قسم دستی نوی سو وقت بعد و رو رو راوو زی او باقی چی دا خلقو چا نقصان شوئی دے آخو دا خلقو حق دے پا باقی پاکستان کم چی دا چا کور رنگ دے دا مرائی شوئی دے
دا ډیره ښه نقطه ده از وزیر صاحب هم دې ته به بیا زر اتلم از ما په ذهن کې دا سوال و چې هغه خلک چې کم مړه سوي دي وژل سوي دي دا پښتنه له تاسو زم زما په ذهن کې او له قاضي انور ډېر لوی وکیل دی د پاکستان له هغه زم هم دا پښتنه کړې دغه براته دغه کوئی خودل ته یو بل پښتنه کوم تاسو پر افغانستان هم نظر ساتي ویني او دا یو بل سره تړلې دي افغانستان هم یعنی قسم په ظاهر نه وایي خدا سے اندیشنی وی چی کل دلتا امن و امان وسی سول وسی نو پا افغانستان کی دغا جنگ یا دا تشدد لر زیاد سی دا دا افغانستان اندیشنی تر کم حد پوری پا دی مذاکراتو کی جوابی دلائی سی
زخویم چی که دا جنگ روان وی نو مشکلات شاید چی افغانستان تا زنجور شی خو کسول وشی نو افغانستان تا با مشکلات زکن وی چی پاکستان د خپل خاورې بیا زموار دی او طالب هم چې اصلا چې دی د ځبندي په خاو کې جو تو بغیر شي نو به بیا پاکستان ته مشکلات ونه شي فراف او پوله به ونه هوږي ونه کوي نو دا ځنه وینه ما ته هم هغوی لګیا دي خو کارځای صاحب د هغه حکومت منډه تر دی وایي چې طالبان پیدا کړي دا هغوی سره یو څه طریقه راوباسي نو هغه هم خواري کوي دا هوی ته نه کیږي نو موږ اصول ته دې بد ځکه نه وایي چې اصول نه خیر راوځي به خیری نه راوځي زم چې که جنگ لګیا شي نو دا ملیټرنسي اچار ته ورته وایي که پاکستان ای فوج اوس حمله وکړي نو شمالي وزیرستان نه به چیرې ځي یا به ساوت وزیرستان ته ځي یا به کورمې لا ځي یا به افغانستان لا ځي خو بل لار نشتا نو چې افغانستان له لاټي دیوال ته څنګه جوړیږي نو په ځان کې زوایم چې جګړه ده سوله کې مشکلات نشته اوس الیکشن هم روان ده افغانستان کې باید چې په دې بارڈر منطقہ کے ہو امن راشی اگوی دے پر ازم چشا
سمد از وزی سے منا نتا اس بار ازم اجدا خان ستا سوچا نظر دے یعنی دا افغانستان دا غا اندیشنی یا پا افغانستان کی چکم ایکسپرٹس یا کرپوہان دی دا غو دا غا اندیشنی آیا جواب دل ایسی پا دی مذاکراتو کیا چوم رو پرزائی دی
گورا زما په خیال باندې خو کدا بات چیت سی پاکستان کې امن د پاره وی نو بیا خو په دې کې افغانستان ته خیر دا افغانستان ته تاوان نشته پږي خو کدا بات چیت پاکستان کې صرف امن د پاره نه بلکې افغانستان کې نه امنۍ د پاره هم وی نو بیا خو ظاهر خبره ده افغانستان ته په دې کې تاوان دا افغانستان ته خیر نشته پږي خو د افغانستان چکم کارپوهان دی یا د هغې حکومت چکم نظر ده آ دادا دو دعوائی چی پاکستان پا پا پاکستان کے دنن امن دے دا پارا واری چی دائی پا پا افغانستان کے لکت زیادی طریقے سر نا امنی راولی ولی تا تا پتا دا چی دو لادیر وقت دا ایوا محکم دعوی دا دو وائی پاکستان پا افغانستان کے لاسوہن کئی او آلتا نا امنی پیدا کئی نو دے آگے خطفل آدھا چی پاکستان امن دے دا پارا پاکستان کے امن راولی چی پا افغانستان کے نا امنی پا زیادہ توگ باندی راولی سب نو زما په خیال باندې پاکستان او افغانستان چې دی هغه دوا گواندی هوا دونه دی او دو تن د پکار پاکستان کا التا الاسوهنه کوي او ته پکار د شي اپ بند کی او دارنګ افغانستان هم د جیر د پاکستان طرف ته اغل لري هغه باید چې بند
سم سم
او دا د چې په تاریخ په نظر کې ورته وګورئ نو د افغانستان په دې دعوی کې رښتونی حکومت دا هغه
وزیر صاحب تاسو ته راځم خو زه قاضی انور صاحب سره ما خبرې کړې وې او قاضی انور د پاکستان د سپریم کورټ وکیل دی یو ډیر وتلی وکیل دی لاغه زم پښتنم دغه و چې د دې خبرو اترو یو قانوني حیثیت څنګه جوړېدلای شي یعنی د حکومت هغه ادارې چې هغه طالبان غیر قانوني ګرځوي او پندیز په لګي لاغه سره د حکومت یا د ریاست نمائندگان ځې خبرې کوي نو همدا پښتنم لاغه کړې و چې د آئینی او قانوني نو بیا تاسو ته راځم د قاضی انور جواب داو
چې کله یو تنظیم کاغذم کې او ته دا وایي چې د دې کوم دغه د سرګرمۍ دي یا دي چې کوم کارونه کوي هغه د قانون منافی دي نو بیا هغه چې ناسته چې ده د هغه جواز ګران شي بیا خو به دا شي چې قانون شکن سره یو سړی د قانون مات کړي او ته هغه کاغذم هم کې او بیا ته سره ته کښېنې په میز باندې نہ یا کو استا قدم بنے قدم غلط تو یا لازم قدم دے حالت سے یا کو داو جی تا چکا یا کا لازم کہ ان بیا کا لازم کا لازم تو دا کو تا وے چنا تا من غلط تی شوے تا چکا تم نے اگا بده واپس کرے وے چے منگا خپل حکم واپس اخلو تا سو سو حقیقت ہے
دا خو قاضی انور از وزیر صاحب بهر یو لږ انتظار وبل کوي چې ځکه چې دا خو د قانوني نقطه نظر خو سېنیټر صالح شاه زخم یو بل پښتنم کړي ځکه تاسو ته خپل معلومي چې په قبایلی سیمو کې څومره مذاکرات شوي دي په خو خصوصا داسې خفیه به پکې دو پټ به کېدل که څه هغه به د حکومت او طالبانو ترمنځ کېدل خو دا ځل ډېر په ښکاره او په جار سره دا خبرې کړې نو داسې چې فریقین په جار سره په ښکاره د پارلیمنت له لارې خبرې اترې کوي د هغو ګټه څه ده دغه پوښتنه بل تاسو څخه هم کوم خو راځي سېنیټر صالح شاه واورو بیا به ستاسو نظر زه واخلم
دا اوس مذاکرات مخامخ دي او د موږ په وختونو کې چې کوم مذاکرات دي هغه مخامخ نو مذاکرات چې کله مخامخ وي مخامخ مذاکرات ډېر فایده مند وي په نسبت دا نه چې د وساطت د واسطو په ذریعه سره وشي موږ ته وخت شي چې کله د سراروغې معاهده کېدله یا د شکي معاهده کېدله یا د حافظ ګلبادر صاحب معاهده کېدله هغه مذاکرات هم مخامخ وو د حکومت کسانو او د طالبانو کسانو مخامخ خبرې اترې په خپل منځ سره وکړلې نو افهام تفهیم هغه وخت شو دا پاکستان وو دا آئین وو دا طالبان وو نو دا چې کمای به صاحب چې راته یو بل بل یار سره ورکوله حکومت ما هم دوی ته لیاره ورکوله دوی به هم حکومت ته لیاره ورکوله اوس مې دا یقین دی چې یو بل به غاړه سره ورکوي
سېنیټر صالح شاه وایي از وزیر صاحب تاسو به څه پکې وایست ایا از وزیر صاحب تاسو زما غږ درځي سما خیال دا از وزیر صاحب د ټلیفون لائن پریسو تاسو عزیز الله خان واورې دي سینیټر صالح شاه صاحب تاسو خپل ام کدا پښتنه له تاسو کو څه نظر بمي
ګوره زه فکر کوم چې دا چې کوم دا ځل بات روان دي چې ډېر په جوت روان دي هغه تعلق له پاکستان کې عمومي رائے سره ده. پاکستان کی ډیر داسې خلک دي خاص کر د طریقې انصاف شکم سپورټران دي هغه دا وایي چې بات چیت کې اوسې بات چیت
نه دي کې زما سوال دا و عزیز الله خان زما
د عمومي رائے په دوه ګروپونو کې تقسیم شوی و یو طرف ته د بات چیت وال خلک وو بل طرف ته د جنگ وال زه وایم دا ځل ځکه په جواب وکړل چې دی په صحیح طریقې سره تشمیر وشي په میډیا باندې رای شي او چې کوم ګروپ دی بات چیت خبره کوي د هغې دا خبره سر ته ورسېږي او هغو ته د دغه نتیجه را ووځي چې آیا بات چیت کامیابېدای شي که نه شي کامیابېدلای. زما په خیال باندې دغه عمومي رایې سمونو دپاره دا ځل چې دي
تیرو په مقابله کې بهر ستاسو په خیال باندې آیا دا ګټور ګام دی که نه د فریقین ترمنځ په پټه کېدل دا به یو ښه نتیجه ورکړي؟
زرم چې په پټه شوی وای شبوا ځکه چې د خلکو توقعات به ډېر زیات نه وای آسمان ته رسېدلي اوس خو توقعات ډېر زیات اوچت شوي دي. خو بله فائده بیا دا هم ده چې که خدای دې نه وکړي ناکام شي نو ټول قوم به بیا په یو ځای ولاړ وي بیا به د فوج سره د حکومت سره خلک ټول یو ځای ولاړ وي چې خپل افعالمو پورې وکړه خبرې اترې مو وکړې مدوی چنه منی یو سپڅو کو په بهرال دارنګ خبره اترې چې کیږي یو خو دا مخته چې د مو ژوندو د خلک زیره دي د دې په شا په هم زما یقین دي چې خامخا به څه محرکات به څه خلک وي چې هغه به د لار څه مري هغه به د تګ راتګ ضرور کوي
وزیر صاحب هغه بله پوښتنه تم تاسو ته راځم خو همدغه پوښتنه بیا تاسو هم کوم چې اول به قاضي انور صاحب واورو چې هغه په دې باندې څه وایي ځکه چې د حکومت خپلې شمېرې دا دي چې شاوخوا 50,000 کسان وژل شوي دي د ترهګریزه جګړه کې او په دې کې د ډېرو ذمهواري چې دا وسوالو طالبانو اخیستې ده. اوس پوښتنه دا د سوال دا دی چې هغه خلک چې د هغو بچان وژل شوي او ریاست دې ذمهواره دی چې هغو ته به انصاف ورکوي دا انصاف به د خلکو ته د 50,000 کسانو ته څوک ورکوي د دې قانوني حیثیت څه دی؟ همدغه پوښتنه له قاضي انور زخه مشکړه ده.
دا خو ریاست زمواري ده خو ریاست عادي سره به دا خبره کوي چې دا کوم خلک تاسو وجري دي دا دي بار بار تاریخ خاندان چې د دې د زمونږ څوک به پېښ کړو دا ستاسو مجرمان دي چې څه کوي او کوي نو دا یو چې دا سوال دی او دا سوال به پورته کېږي چې کله خبرې کېږي هر کې چې هغې چې کوم داسې خلک دي چې چا ته تکلیف رسېدلی دی د خاندانونو تباه شوي دي خو دویم ته دا دی چې په دې سره نه کښېنئ نو دومره نور به هلاک شي.
دا و د سپریم کورټ وکیل قاضي انور صاحب. ایاز وزیر صاحب بهرحال تاسو واورېدلې دا سوال ستاسو په خیال باندې په مذاکراتو کې د یو عام پاکستانی په ذهن کې څومره اهمیت لري دغه خبره؟
نور اهمیت خو ډېر لري خو که بل طرف ته وګورې نو د پاکستان علاوه بلکې پاکستان کې ترهګرو خلک وژلي دي نقصان جایدادونو ته رسېدلی دی دا وی کمپنسیشن معاوضات حق پر رسیدلی را شاید پورا نه وی کم په وی ظاهر خبر دا یو چې حکومت چې داغه کو هیڅ قسم کمپنسیشن نشي کېده خو بیا هم څه پیسې رسیدلی دي په فاتا کې او کا طالب مرکړی دی هم که حکومت مرکړی دی هغه خلکو ته هیڅ ندی ملاو نو هغوی څه بد کړي دي ولې پاکستانی نه دي هغوی ته د کمپنسیشن نه ملاوي دي لار شا په ساوث وزیرستان کې وګر زدل چې کله ملي اپریشن وشو کلی وګوره چې ټول کلی ړنګ شوي دي د هغوی طالبانو نه دي ړنګ کړي زمونږ په ملي کې اپریشن کې ړنګ شوي دي کمپنسیشن بچوک ور کئ نو دل بنا نو کہ دا بچوک پر کئ دا حکومت کار دا وی چې یو شهری نقصان تکلیف سی چې آتا غا نقصان خبر خلق مر دی پنجوس ذرا خلق مر دی برباد اکانومی ختم دا انفراسٹرکچر ختم دے ہر سے تباہ بربادی سناری دیتا یو مارشل پلان کے نتی جوڑ دیتا ارب دو ارب پلس ارب نتی جی یورپ بند اوور تو مارشل پلان جوڑی دیا علاقہ ڈیولپ کی ڈیولپ دے پلان گرن کے دیر غلط اثرات
از وزیر صاحب ډیر مننه از ځله خان لتاس زخم دغه پښتنه کوم سوال د تاسو د پولیټیکل ساينس استاد یا سیاست وایسته د ریاست او د شهري ترمنځ یو تعلق وی او ځینې ځمواري په یو بل باندې وی ریاست خپل شهري ته یو تحفظ ورکي او بیا په خپل عین کې وایي چې وسلوال ډالر راپورته سي او خلک وجني هغه کله دمکي او سوال د 50,000 دی ارڅومري چې دي چې په هغه کې هر څوک شامل دي دا غو سره یو سوال د دې چې یو ریاست آیا دوی ته تحفظ نه دی ورکړی او انصاف چې دوی غواړي د خپلو بچانو مېرمنو ورونو د دې د قتل د وجلو یا د نور مالی تاوانونو نو د ریاست او د شهید ترمنز په دې مذاکراتو کې یو کم بنیادی سوال راپورته کیږي
ګور زما په خیال باندې خو دا خو د ریاست یو ډیره جوته ناکامي ده او نن سبا شعور دومره زیات دی چې هر وګړي ته دا د دې اندازه ستاسو د دې داسې موارد دی چې او د دې یو غلط نتیجه دا ده چې کوم پښتانه نړۍ دا په دې کې کوم وګړي دی هغه د ریاست خلاف یو جذبات راپورته کیږي د سره ظاهره خبره ده چې دوی وکړه سپور وړاندې کې د هغه دکان وړاندې کې نو هغه به تاسو غوسه وي دا خو یو لاف نیچر ده نو زه وایم چې دا کوم دو 50,000 کسان شهید 50,000 کې خو دا زه یقین سره ویلای سم چې اته باندې چلوي 1,000 پښتانه مړه دي په دې کې به دا 2,000 کم او بیش چې دي هغه چېرته په راولډینګ کې یا کراچۍ کې دماتی کې مسوي دا اته چلوي شي دوه کم 50,000 کسان پښتانه مړه دي او اواز وزیر صاحب خپل خبره وکړه چې په دې کې نیمه چې دي هغه د قبایلي سیمې نمړه دي نظام ریاست پاکستان ته پکار دا چې هغه د خلکو ته معاوضه ورکړي د دوی چې په دې باندې پټې وکړي چې غم وکړي کله دینه با په اوس مهال کې اعلان کړم چې بعد دې ډېرې غلطې نتیجې راوځي ولې زه خپل دلته په د اسماعیل خان کې د فاتح خلکو شرما ډېر مطلب لاره نه افتای کیږي هغه سره چې ټکله هم خبره کوي هغه دغه خبره دغه ګیله کوي دغه سره یې پخلوي چې مونږ کور ډنګ شولو مونږ بازار ډنګ شولو مونږ ورور شو یا تربور عزیز مو وزرای شولای نو زه وایم چې دا خو بالکل د ریاست ناکامي ده او د خلکو تحفظ د هغه مال او د عزت تحفظ د ریاست ذمہواري ده
خو چې
ریاست د خپل ذمہواري نه ځان خبر کی او سر ته ورسوي
یعنی یو منټ دی یعنی یو په دې لاسو کلو کې خپل ریاست ته کوم پیغام ملاو سو چې دوی ځنن او خارجه پالیسی دا سی وی چې هغه د عام شهري په ګټه وی پر ځای د دې چې هغه د یو خاص قوت په هیواد کې په ګټه یا د بهرونو په ګټه دا سوال پیغام راځي کنه
بالکل ګوره دا سوال خو بالکل نه مخته کیږي بل ګوره دا خبره ده چې ریاست چې دا هغه اولس د پاره دی اولس ریاست د پاره نه وی یعنی په نور الفاظو کې د قبایلی شي خلک د پښتون نړۍ یا د بلوچستان یا د سیند یا د پنجاب څخه کوم وګړي دي اولس د هغه پاکستان د پاره نه دی پاکستان دوی د پاره ده
سم د عزیز الله خان بخښنه غواړم
پاکستان د دوی خیر او ترقی خیال ساتي
په دې باندې د ورستۍ پښتنه بم لا عزیز وزیر سی بکوم چې عزیز وزیر سی د لاسو کالو جګړه نن د پالیسیانو په حواله باندې دی حکومت ته کوم پیغام ورکوي که دې مسلې نور حل راباسیم یو منټ ته
هغه ګوره د لاس کال جن دا نتیجه را وتلې ده چې اوس د اکتوبر شاه یا دلتا په پاکستان په باقی پنجاب په منطقه کې چې څا سره خبره کوي پښتون خو پرېږدا ا پنجابیان وایي چې دا جن د پښتنو سره نو دا ډېر غلط میسج دی. دس گیوز ا ویری رانګ میسج. ملکونه خدای دې نه وکړي چې پاکستان مات شي. زه دا نه وایم خو د ملکونو د ماتولو دغه رنګ طریقې ګوره. سوویت یونین څومره غټ ملک وو خو چې کله اکانومي کښېناسته هر څه یې لاړو. بنگلہ دیش مونږ نه ولې لاړ هلته مو غلط پالیسۍ وکړې. پاکستان دلته هم دغه رنګ کېږي نو دا خلک به خامخا خپه شي. دا سوال راپورته شوی دی. راپورته کېږي نه
مننه. او عزیز الله خان ستاسو هم ډیره مننه. خوشاله اوسئ ستاسو په دې بحث کې برخه را سره واخیسته. تاسو ښه وخت او ښه ورځ غواړم. د خدای په امان. هم له دې سره د مشال ریډیو د مشال تورانا لاندې بحث پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ درځه.